افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې په قطر کې د طالبان او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خپره سوي دي. نن د شنبه د زمري اسد اتمه د جولای دیرشمه په پیل کې لاجمل ان خبرونه اورئ.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دي. وسلوالو طالبانو د هغه څلور څلوېښت کارګرو له ډلې دیارلس تنه راخوشي کړي چې دوه میاشتې مخکې په سپین بولدک کې تختولي وو. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هیواد په جنوب کې وشل شوي. نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له اوږده ځنډ وروسته له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دي. ارک په یو بیان کې وایي ولسمشر محمد اشرف غني د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یوې غونډه کې د هیواد د مهمو سیاسي مسلو په اړه خبرې او بحث کړي. په دې اړه چې د چارواکو په کوم مسلو خبرې کړي د ارک په خبرپاڼه کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي په دې لیدنه کې پر وخت ولسی جرګې او ولسمشری د انتخاباتو پر ترسره کېدو د طالبانو سره د سولې د نظام الدین قیصاري پر خوشی کېدو او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په اړه خبرې او بحثونه وشول. د ښاغلي فرهمند په وینا د ولسمشر او د رشید دوستم ترمنځ نارضایتي پای ته رسېدلې خو نوموړي ونویل چې د قیصاري د خوشی کېدو په اړه کوم توافق شوی کنه. عبدالرشید دوستم څوارلس میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. ریپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تېره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه په بېرحمۍ سره وشل شوي. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته ویلي د انجلۍ تېر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته نکاح شوی و. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوی وه له سیمې تښتېدلی. په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شوي ماشومې د جسد له خپرو شوو عکسونو څرګندېږي چې دا کوچنۍ د تشدد او تاوتریخوالي په نتیجه کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو د هغه څلور څلوېښت کارګرانو له ډلې دیارلس تنه راخوشي کړي چې دوه میاشتې مخکې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې پر یو شرکت د برید پر مهال تښتولي وو. د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې د شرکت یو مسؤول حزب الله ازادي راډیو ته وویل تښتول شوي کسان ټول عادي کارګر دي او یوازې د سړک جوړونې چارې مخته وړلې. د حزب الله په وینا دغه کسان د قومي مشرانو او سپینګیرو د منځګړتوب په نتیجه کې خوشي شوي. په عین حال کې هغه یو دېرش نور کارګران چې هم د وسلوالو طالبانو سره برمته دي کورنۍ له طالبانو څخه د خوشی کېدو غوښتنه کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د تازه خوشی شوو کارګرانو په اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې ویلي وو چې برمته شوي کسان به له قید او شرط پرته آزاد کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمیشنران به له یو ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسیون کمیشنر او منشي علي رضا روحاني د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د دې کمیشنرانو د لوړې په مراسمو کې وکړې. ښاغلي روحاني ویل
بخشی از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا
دیوی دا ولایتی کمیشنرانو د فهرست و برخه چې ویش کسان و د جمهور ریاست لخوا منظور شوی. هغه لیست چې تازه موږ ته رسیدلی او د ولسمشر لخوا تایید شوی د پخوانی لیست سره یو ځای د کمیشنرانو شمیر 102 تنو ته رسیږي چې ان شاء الله سر له سبب موږ د کمیشنرانو ولایتونو ته استو او خپل کار به پیلوي. ښاغلي روحاني ویل د دې کمیشنرانو دریمه برخه خزی دي خو 15 ولایتونو ته خزینه کمیشنران نه لري. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د یکشنبې په ورځ د دې هیواد په جنوب کې وشل شول. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف نن وویل د دې هیواد د چارواکو یوه ځانګړې ډله د پیښې په اړه څېړنې کوي. پیښه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په 150 کیلومتره کې د خوتلان په سیمه کې شوې. دغلته څلور بایسکل چلوونکي چې دوی امریکایان یو هالنډی او یو سویسی دی وژل شوي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې اړه د څېړنو څارنه خپله ولسمشر امام علي رحمان کوي. چیلون کې وای تر اوسه هم د ماليزیا د هوایی شرکت د اړوند ام ایچ 320 الوتنې د تری تم کیدو علت څرګند نه دی. دا بوئنګ 320 الوتکه څلور کاله مخکې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه وه چې د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې په اتمه نیټه له رادار نه درک شوه. په هغه رپورټ کې چې نن په دې اړه د 13 کسیز څیړونکي هیئت لخوا خپور شوی ویل شوي څو چې د دې الوتکې ټوټې نوي موندل شوي د برخلیک په اړه به یې هر ډول اټکل نهایي نه وي. ګومان کېده چې دا الوتکه په سمندر کې لویدلې وي، خو د هند په سمندر کې د 120,000 کیلومتره مربع سیمې لټون وروسته هم د دې الوتکې نښې نښانې نه دي پیدا شوي. دا په تاریخ کې د لټون تر ټولو ستر عملیات ګڼل کېږي. دا دې پېښې په اړه د ترهګرۍ او یرغمل نیولې اټکلونه هم په فرضیاتو کې شامل دي. هند، مالیزیا او استرالیا په 2018 کال کې د دې الوتکې د لټون عملیات ودرول.
نیم ساعت خبری مجله اوری. په قطر کې د طالبانو او امریکا د استادو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خپاره سوي دا په یو راپور کې اوریدلی سئ. حکومتي سرچینې وایي له ولسمشر سره د عبدالرشید دوستم نننۍ کتنې پخوانۍ ګیلې مانې ختمې کړې.
وقت که نیستم صحبت میکنن و بسیار خوب و خوش مگذره را کردن جیر افن اشتن.
ولسی جرگه دستر محکمه ده علی شورا ده وی غری پتوگه ده انیسی رسولی بیا معرفی کول یه وستون زمان مسئله اگرنی.
مشکل مستکیگی و هم پالمان هم زمان خور رسولی تر.
په کندهار کې د څلور څلوېښت تر شپږ سوه کارګرو له جملې څخه دیارلس تنه نن خوشې شول. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د قطر پلازمینه دوحه کې تیره اونۍ د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه ځینو سرچینو نوي جزئیات په ډاګه کړي. وایي چې د سولې د اساسي خبرو د پیل لپاره دواړو لوري په تیله چې دا ډول غونډې دوام وکړي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د طالبانو یو شمیر هغه چارواکي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ ترمنځ له غونډې خبر دی وایي په دې غونډه کې چې خبرې تر ډیره دی او احتمالي اوربند ټینګې دو پر سر څرخې دي، دواړو لورو مثبت دریځ درلود او پریکړه وشوه چې دوی به نورې غونډې هم کوي. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې چې مشري د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز کول او خبرې د لومړي ځل لپاره وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپورته کړه. هغه تر اوسه په رسمي توګه نه ده تایید شوې. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوي غړی و او نوم یې نه دی په ډاګه شوی رویټرز ته ویلي، د دوحه غونډې چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا ترسره شوو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نشو ویلی، خو دا د هغو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیلیدل دي. د دې چارواکي په وینا دواړو لورو موافقه وکړه چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره به ډیر ژر بیا سره ګوري. د چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه خبرې د طالبانو د مشرتابه شورا په تایید ترسره شوې او پکې دواړو لورو پر هغو وړاندیزونو هم بحث وکړ چې له مخې طالبانو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې پرته له دې چې پرې حملې وشي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي. دغه پلان له مخې افغان ولسمشر اشرف غني رد کړی دی. دوی دغه راز د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د شاملېدو پر مسلې هم خبرې وکړې. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا یوازینۍ غوښتنه چې امریکایي لوري مطرح کړې هغه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو اډو ته اجازه ورکول وو. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې په دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې تر دغې غونډې مخکې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دوه نورې کتنې هم ترسره شوې وې. سرچینې ویلي چې له امریکا سره تر اوسه درې غونډې کړې او دې نتیجې ته رسېدلي چې دوی به دې غونډو ته تر هغې دوام ورکوي چې ګټورې رسمي خبرې پیل شي. سرچینې ویلي چې لومړی به په خپلو کې بندیان سره تبادله کوو او بیا به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر نورو لارو چارو خبرې کوو. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو دغه چارواکي بیا ټینګار کړی چې امریکایي لوري ته یې دا واضح کړی چې سولې یوازې هغه وخت په افغانستان کې ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. یو بل چارواکی چې د دوو خبرو له محتوا خبر دی وایي متحده ایالاتو پر طالبانو فشار راوست چې د لوی اختر له رارسېدو سره سم اوربند اعلان کړي. د هغه په وینا تمه ده چې د اختر په مناسبت یو اوږدمهاله اوربند اعلان شي او پریکړه شوې چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به له اختر مخکې کیږي، خو دقیق وخت او ځای نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دوحې څخه د میرمن ویلز کتنه تایید کړې، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغې هلته د طالبانو له استازو سره کتلي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي متحده ایالات د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ورته زمینه برابروي او هم پکې ګډون کوي، خو د سولې په اړه پرېکړه باید په خپله افغانان وکړي او دوی په خپلو کې سره جوړ شي.
که د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو تازه جزئیات په ډاګه سوي، د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د نننۍ کتنې جزئیات هم خپاره سوي دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ولسمشر او عبدالرشید دوستم ترمنځ د خپګان د ختمېدو خبر ورکوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره یې وکاته. که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر یوازې دغه ملاقات مني، خو په اړه جزئیات نه ورکوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي چې په دې لیدنه کې د ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسمشرۍ پر وخت انتخاباتو، له طالبانو سره پر سولې، د نظام الدین قیصاري په خوشي کېدو او د ملي ستر ائتلاف په اړه خبرې وشوې. خاغلی فرهمند واضح نه کړه چې د قیصاري د خوشي کېدو په اړه هوکړه وشوه او که نه. له خاغلی فرهمند نه مو وپوښتل چې په نننۍ لیدنه کې د ولسمشر او دوستم ترمنځ نارضایتي له منځه لاړه. ده وویل
کله چې خبرې کوي او لیده کاته ښه او په خوښۍ وي او ټول موضوعات په څرګنده مطرح کیږي، نو طبعاً چې زړه بدوالی رفع کیږي.
عبدالرشید دوستم له کابو دو کلونو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر له دوهم مرستیال سرور دانش سره یې وکتل. عبدالرشید دوستم چې شاوخوا دوه کاله مخکې د طالبانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د رهبرۍ په هدف د هیواد شمال ته تللی و، پر ارګ د قدرت د انحصار تور پورې کړی و. بلخوا کابو دوه کاله د مخه د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی ادعا کړې چې د ولسمشر لومړي مرستیال شکنجه کړی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی. له دغه ادعا وروسته دوستم ترکیې ته لاړ او له څوارلسو میاشتو وروسته تېره اونۍ هیواد ته ستون شو. که څه هم ولسمشر د دوستم له ستنېدو مخکې ویلي چې د ده حقوقي دوسیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې عبدالرشید دوستم هم غړی دی، د خپل موجودیت اعلان وکړ. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس ښاغلي فرهمند د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په نننۍ لیدنه کې د دغه ائتلاف په اړه داسې وویل شول چې یاد ائتلاف اصلاح ته ضرورت لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د منشي مرستیال فیصل سامی د دغه لیدنې نتایجو ته خوشبین دی.
حقوقی قضیه چې د هغه پر وړاندې ده، دا د قضیه یو اړخ دی، خو جنرال دوستم د افغانستان یو مهم رهبر او د ولسمشر برحاله مرستیال دی. دا په نیک فال نیسو. په هر اندازه چې دغه نارضایتي ختمه شي، د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې ښاغلی دوستم به تر دې وروسته په عادي بڼه خپل دفتر ته لاړ شي. د دا هم وویل دوستم به د ارګ کابینې او د ملي امنیت د شورا په ناستو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د مالیه وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. د مالیه وزیر وویل چې دغه مرستې به د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو د ملي بودیجې د لارې په بیلابیلو برخو کې ولګول سي. وصل وصال نور حاله کوي.
د اصلاحاتونو د ملاتړ او د لوږې د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو ویډیا مرستې یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبه پورس په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې مرسته شوې پیسې به په یادو برخو کې په اغېزمن ډول ولګول شي
و ارزشي کومک ها را میتونیم به چند بخش اختصاص بدیم. دی وای دا د عمرستو ارزښت کول شو په سو برخو وشو لومړی خدا چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي بلدا چې دغه پیسې څنګه کول شي د لوګي د کچ رقمولو د اقتصادي وده او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي خغلی قیومی دغه شنول چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي د پداسیال کې چې ل د وړاندې نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلی چې ل نیمای زیات افغانان د بیوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده د افغانستان د ایسایه د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور لمخې چې د روان کال په غوی میاشت کې خبره شوې خی چې په هیواد کې د بیکاری کچه 25% کې او د بیوزلۍ کچه 45% کې لوړه شوې ده د دغې ادارې په راپور کې د غشنډ غلی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه ل 1.75% لوړه شوې او په 40% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري په ورته وخت کې د جنوبی اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هټوک شفر د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لسلیک پر مهال له افغان چارواکو غوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي دی وایي موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابع لرو زموږ هڅه دا ده چې افغانستان کلیدي پرمختیاو ته ورسیږي زما غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغېزمن ډول ولګوي
for the people of Afghanistan.
خول د ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لا غېډلې صدقیا سیدی وایي ک نړیوال مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بیوزلۍ وزګرتیا کچه ټیټه او دغه هیواد په اقتصادي وده کې به ښه والی راشي واصل وصال ازادي رادیو کابل
د افغانستان ولسی جرګه د سترې محکمې د عالي شورا د یوې غړي په توګه د انیسي رسولي دوباره معرفي یوه لنجمنه مسله ګڼي د دې جرګې مرستیال منشي وایي چې ستره محکمه مهم ځای دی او د قصاص دغه راز نورو مهمو حدودو په اړه د یوې میرمنې کارونه اغېزناک نه تمامېږي اکرام الله اکرام او نور تفصیل
ولسی جرګې ته د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا د یوې غړې په توګه د انیسي رسولي د دوباره معرفي کولو په اړه ولسی جرګې غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې حکومت دې د هغې پر ځای یو بل کس ور معرفي کړي د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رسولي یو ځل د ولسی جرګې د اکثریت رایو پر بنسټ رد شوي او دوباره معرفي کول به یې ستونزې پیدا کړي
دا مشخصه ده په کوم ځای کې چې د حدود او احساس خبر راځي ښه نه شي کولای چلته قضاعت وظیفت ترسره کړي خو مګر داسې اوس د رسولي خور دوباره د پوست مرکز شوی او تاسو بهتره پوهېږئ چې درې کاله مخکې دا د پارلمان د خانه راست په همدغه پوست کې یا بیا دوباره مرکز کېږي دا یو نوی چالش یو مشکل مرسته کېږي هم پارلمان هم زموږ خور رسولي صاحب
ښاغلي عرفان وویل که دا ور ولسي جرګې نوموړې ته د تایید رایې ورکړي نو ولسي جرګه تر سوال لاندې راځي او که د باور رایه ترلاسه نه کړي نو د اغلي رسولي حیثیت ته به زیان ورسیږي انیسه رسولي په 1394 لمریز کال کې د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه ولسي جرګې ته معرفي شوي و چې د دغه جرګې د غړو لخوا رد شوه د راپورونو په اساس انیسه رسولي په افغانستان کې د اجتماعي قضات زنان ټولنې بنسټ ایښودونکي او رئیس ده چې د حقوقو د قضا او سرنوالۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي د افغانستان د اساسي قانون په اساس د سترې محکمې عالي شورا نه غړي لري چې د ولسمشر له لوري معرفي کیږي او د ولسي جرګې باور باید ترلاسه کړي په ورته وخت کې د افغانستان د علماو شورا وایي د سترې محکمې عالي شورا د مدني دیوان بسته او په کې د ښځو ګډون کومه ستونزه نه لري د دې شورا یو غړي قاسم حلیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وای په حنفی مذهب کې په غیر جزایی او مدني برخو کې خزي د قاضي په توګه دنده اجرا کولای شي او په دې برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته د سترې محکمې کوم بس چې اوس مهال خالی دی دا هم مدني بس دی خاغلی حلیمی وای افغان ولسمشر په دې برخه کې لخپل پریکړې وړاندې د عالمانو له شورا سره مشوره کړي او دوی په دې اړه له بحثونو او پراخه مطالعه وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د ښځو ګډون په مدني برخو کې هیڅ ډول ستونزه نه لري له بل خوا د حقوقي چارو کارپور کبیر رنجبر هم د سترې محکمې پالي شورا کې د ښځو ګډون مهم بولي او وایي چې د قانون له مخې په قضایي برخه کې په ځانګړي ډول د سترې محکمې پالي شورا کې د ښځو ګډون هیڅ ډول ستونزه نه لري
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه دا
د کندهار د ارغسان ولسوالۍ د سړک جوړونې شرکت له 4400 کارګرو څخه 14 تنه نن د شنبه خوشی کړای سول. وسلولو طالبانو دغه کارګر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه تښتولی و. صادق رښتینی نور حال راکوي.
وسلوالو طالبانو د هغو 4400 کارګرو له ډلې څخه 14 تنه راخوشي کړي چې دوه میاشتې مخکې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې پر یو شرکت د برید پر مهال تښتولي وو. د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې د شرکت یو مسؤل حزب الله ازادي راډیو ته وویل تښتول شوي کسان ټول عادي کارګر دي.
موږ د شوراوک ولسوالۍ او د بولدک د ولسوالۍ د محلي سپینږیرو څخه ډېر منندوی یو. موږ سره د اولې ورځې تر اوسه پورې پوره پوره همکاري کړې ده. د اوبو د همکارۍ پر اساس د 4400 کسانو څخه دغه 14 تنه راخوشي سول چې هغه پاتې یو 10 کسان به مې انشاءالله ژر تر ژره د علاقو راخوشي.
آزاد سوي کارګر چې د پاکستان په ګلستان سیمه کې ساتل سوي و وایي چې وسلوالو طالبانو د بند پر مهال کوم زیان دی ورسولی. په عیني وخت کې هغه یو دېرش نور کارګر چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره برمته دي کورنۍ یې له طالبانو څخه د خلاصون غوښتنه کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د تازه خوشی سو کارګرو په اړه تفصیله نه ده کړې، خو تر دې مخکې ویلي و چې برمته سوي کسان له قید او شر پرته آزادوي.
په هلمند کې ځینو کسانو د تازه جوړ شوي ائتلاف پر ضد لاریون وکړ. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالین راټول شوي دي او په کابل کې د تازه جوړ شوي ائتلاف پر ضد شعارونه ورکوي. که څه هم د افغانستان ژغورنې په نوم نوي جوړ شوي ائتلاف ویلي دي چې په نظام کې د اړینو اصلاحاتو په موخه پر حکومت د فشار راوړلو په خاطر ائتلاف جوړ کړی دی، خو دلته راټول شوي لاریون کوونکي تور پورې کوي چې د ائتلاف غړي نظام کمزوري کوي او د خپلو شخصي ګټو لپاره راټول شوي دي.
موږ د موجوده نظام بدیل نه لرو او هر هغه ائتلاف چې د دې نظام پر ضد جوړیږي هغه د شخصي ګټو پر بنیاد ولاړ دی، قطعا یې نه منو.
آیا دا ولسونه قضاوت کولای شي چې دوی څه وکړي؟ د دې ولسونو وشکې ور پاکې کړې کې د دې ولسونو ویني وبېولې. نن دا خلک ټول خلک پیژنې، یوازې نه چې لمنجانې پیژنې، درست افغانستانې پیژنې.
موږ د دې کسانو خلاف یو، موږ د دغه کسانو خلاف یو. هر څوک چې موږ د دغه نظام پر ضد ولاړ دی دغه خلاف یو.
دا اصلا هغه ائتلاف دی چې د ځان په ګټه باندې د دې خلکو ګټه په خطر کې دی، ولسمشر یې ګټه په خطر کې اچولې دی. دوی وس واړي چې ځان وژغوري.
څو ورځې وړاندې له ترکیې نه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راګرځېدل وروسته د پارلمان د یو شمېر وکیلانو په شمول د پخوانیو جهادي مشرانو یو شمېر زور ځواک لخوا د افغانستان ژغورنې په نوم نوی ائتلاف جوړ شو چې په خبره په نظام کې دننه او په خاص ډول د انتخاباتي سیستم د جوړولو او اصلاح په خاطر د حکومت نه غوښتنې لري. په لشکرګاه کې د لاریون کوونکو یو تن صدیق الله پتمن هغه پرېکړه لیک هم ولوسته چې د حکومت نه پکې د ائتلاف د یو شمېر غړو چې په جنګي جنایتونو او زورونو تورن دي د محاکمې غوښتنه شوې وه.
د هلمند ولسونه د ولسمشر او حکومت په مقابل کې د شخصي ګټو لپاره جوړ شوی ائتلاف نه مني. دریم، د هلمند ولسونه د جنګي جنایتکارانو، مفسدینو او ظالمانو محاکمه غواړي. سلام، د هلمند ولسونه د هیواد د ټول ولایتونو شریفو خلکو څخه غوښتنه کوي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دې ائتلاف پر ضد راپورته سي او د ولسمشر ملاتړ وکړي.
لاریون کوونکو د ولسمشر د دې ورستیو کړنو ملاتړ وکړ او لا مو خلکو یې وغوښتل چې په غتیرو باور ونه کړي کوم چې په نوي ائتلاف کې راټول شوي دي. کتونکو وایي که څه هم دغه ډول ائتلافونه چې ډېر ځله نور هم جوړ شوي او ژر بېرته له منځه تللي دي حکومت ته ستونزه نسي جوړولی، خو ښه دا ده چې د دولتي اراکینو سره یو ځای کار وکړي او په هیواد کې روان خراب حالت ته په ګډه د حل لارې ومومي. محمود الاسدی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمشنران به سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. یو څارونکی بنسټ وایي دغه کمشنران په ځنډ ټاکل شوي. رحمت الله افغان له کابل.
که څه هم له محل ویش سره سم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د چړل شویو شکایتونو اعلان ته اله څلور ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي کمشنران به د سه شنبې په ورځ په کار پیل وکړي. د دغه کمیسیون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه کمشنرانو د لوړې د مراسمو تر ادا کولو وروسته خبريالانو ته وویل ولایتي کمشنران ځکه نه وخت ټاکل سوي چې د جمهور ریاست لخوا لیس په ځن سره تایید سو.
بخش از لیس کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم
غوای د دغه لیس او برخه چې 20 کسانو مخکې د جمهور ریاست لوري منظور سوي وو، او سنای لیس چې مخکنی هغه سره ټول 102 تنه همدا اونۍ منظور سوي، او ان شاء الله سره سبب زموږ ټول ولایتي کمشنران ولایتونو ته لګین کیږي او په کار به پیل کوي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو له 15 لویو او دایمي کمشنرانو سربیره هر ولایت تدری لنډمهالي کمشنران ټاکل کیږي چې وایي باید ښځوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نږدې 15 ولایتونو ته ښځینه کمشنران پیدا نه شوي او پر ځای نارینه کمشنران ولېږل سول. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته وي، خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د دغه بنسټ د خبرونو د مسؤل نعیم اصغری په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار له پیل نه نه دی توانیدلی چې خپل کارونه له قانون سره سم مخې ته یوسي. له بده مرغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پروسې له پیل نه ونه توانید چې پروسه په قانوني ډول مخې ته یوسي چې ښکاره بیلګې په ځان د ولایتي کمشنرانو ټاکلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د راتلونکي انتخاباتو په اړه شاوخوا 800 شکایتونه دوی ته رسېدلي چې په څېړنه یې کار روان دی، او ممکن په لومړي لیست کې راغلي ځینې کسان له وروستي لیسته وویستل سي او له لومړي لیسته ایستل سوي کسان بیرته لیست ته دننه سي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې د دغه شکایتونو د څېړلو چارې به په خپل ټاکلي وخت چې د روان کال د اسد 12مه نیټه کېږي بشپړې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د انتخاباتي عدالت د ښه پلي کېدو په هدف په خپلو کارونو کې دقت او شفافیت زیات پام وکړي.
په راپور کې مو وردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمشنران به له روزنې وروسته سر له سبا په بیلابیلو ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. په غزنی کې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو او د زړو وکیلانو د پر ځای پاتې کېدلو پر خلاف یوه غونډه سوې چې جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې اوریدلی سئ.
په غزنی کې میشتو قومي مشرانو د مدني ټولنو او ولایتي شورا غړو او لسی خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وغندله او دا یې د غزنی له ولسونو سره جفا یاده کړه. په دغه غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ جوړه سوې وه، په غزنی کې د ټولو میشتو قومونو استازو پکې ګډون کړی و او ځینو یې ویناوې وکړې. ویناوالو په غزنی ولایت کې د پارلمان او ولسوالیو د ټاکنو تاخیرول او یا هم لا سره نه کول د دوی پر حقونو تیری وبالو. دا دغه غونډې یو مشر په غزنی کې د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس خلیل الله هوتک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل موږ په دغه ځای کې د انتخاباتو ځنډول نه منو.
که ټاکنې ځنډېږي نور زړه وکیلانو ته دولت ته دا اجازه نه ورکوي چې زړه وکیلان هغه چوکۍ د غزنی هغوی ته ورتسلیم. چوکۍ د خالي پاتې وي تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې انتخابات کېږي او د غزنی نوي وکیلان انتخابېږي. موږ خیمه وایو د غزنی خلکو ته به اجازه ورنکوي د پارلمان کې داخل.
تک زیاته کړه که دولت د غزنی په انتخاباتو کې مشکل ویني نو بیا دې په پارلمان کې د غزنی د وکیلانو چوکۍ د 1300 کال د ټاکنو تر کېدو او د وکیلانو تر ټاکلو پورې په پارلمان کې خالی پرېږدي.
که چیرته امکان نه لري کنه د دولت مشکلات وګورو. موږ د غزنی چوکۍ خالی غواړو. چوکۍ باید دکې نه وي، باید هلته وکیلان موجود وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون حکومت ته وړاندیز کړی چې په غزنی کې دې ټاکنې له څلورو میاشتو ځنډ وروسته ترسره شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشي ویلی و د اساسي قانون د 104 مادې پر بنسټ یوه ځانګړې کمیټه به په غزنی کې د ټاکنو د نیټې په اړه پریکړه وکړي او یا به هم پخواني وکیلان پر ځای پاته سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
تاسی ازادی رادیو توجه از ده ازادی رادیو اوسنه نیم ساعته خبری مجله پای تورسیده. دوائی من نیم ساعته خبری مجله چی ده ماشام تر او بجه دوان کبی لزرگونی منگل نو.